آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د ولسی جرګې غړي وایي چې د شنبه په ورځ به د خپل کاري مودې د سرنوشت په باب پریکړه وکړي. د امریکا دفاع وزارت دوه لوړ پوړو چارواکي به په عراق کې د جمهور رئیس اوباما د سرجري په اړه نن کانګرس ته توضیحات ورکړي. په شمالي کوریا کې سخت وچکالي ده او په تیرو یوې پیړۍ کې مثال نه دی لیدل شوی. او د ترکیې پخوانی جمهور رئیس سلیمان دمیریل د نوي کلونو په عمر مړ شو. درنو اوردونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه پایته ورسیده او د امریکا جغ لمړی ماشامنی خبرونه پیل شو. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی له هم د ولسی جرګې د کار د دوام د ترنګوالي په اړه په مشورو بوختي. خو ولسی جرګې نن پریکړه کړې چې دغه جرګې د برخلیک په اړه به خپل دریز دراتلونکي شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې اعلان کړي. ممتاز بیز صاحب په دې اړه تفصيلات واورو. د غرز دریوان میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې له 3000 سره زیات افغان کډوال د بیلابیلو هیوادونو پرته افغانستان ته سنسیوي دي. ریمګل سروان د کډوالو درستنېدو په اړه د کابل بر رپورټ راکړي او د غرز د روسیې جمهور رئیس غواړي چې د اټومي وسلو په جبهخانه کې تر 3000 زیات نوي بین البریازمي بلاستیک توغندي ورزیات کړي. آشنا ټلویزیون رپورټ لرو په دې اړه. خو لومړی به خبرونه واورو چې زه خلیل خان او سید سلیمان شاه درته اورو.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس اشرف غنی له اوس هم د ولسی جرګې د کار د دوام د ترنګوالي په اړه په مشورو بوخت دی. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د خپل سرنوشت او برخلیک په اړه به د شنبه په ورځ عمومي غونډه جوړه کړي او اعلان به وکړي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتو دفتر وایي چې اشرف غنی د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه د خپلو سلا مشورو په لړ کې تیره ورځ د افغانستان د څلور دیشو ولایتونو والیانو سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې کړې دي او د خلکو نظرونه ورنه اوپختل. د جمهور رئیس د واین مرستیال سید ظفر هاشمی امریکا غږ ته ویل
ولسمشر والیانو ته دنده وسپارله چې د خلکو او د ټولنې ټولو قشرونو نظرونه راټول کړي او په رسمي توګه یې ولسمشر ته وسپاري. له هغې وروسته به د همدغو نظرونو له مخې او د اساسي قانون په پام کې نیولو سره یوه اجماع رامنځته شي چې د ولسی جرګې برخلیک څنګه شي.
لبنې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو ترسره کول چې ټاکل شوی وه د سور په دویمه نیټه سرته ورسول شي. د ټاکنو په سیستم کې د اصلاحاتو د راوستو او د کمیسون د جوړښت په سر د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلافاتو له امله د یوې نامعلومې نیټې پورې ځنډول شوی.
د افغانستان د کډوالو د چار وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ نږدې درې برابره زیاته شوې ده. د کډوالو د چار وزیر سید حسین علیمی بلخی د چې د چار شنبه په ورځ د ماجرو لپاره د ملګرو ملتونو او د عالی کمشنرۍ لاستازو سره یو ځای په کابل کې د راستنېدونکو افغانانو د کم ته ورغلی وو خبري رسنیو ته داسې وویل.
یعنی ما مطمئن نسیم کې در شش ماه آینده
موږ ډاډه یو چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې کوم هدف چې د راستنېدونکو کډوالو لپاره مو سکال په پلان کې نیولی وو، یعنې 3000 افغان کډوال به بیرته راستنه شي. د کډوالو د راستنېدو وضعیت ډیر ښه دی.
شغلی برخي وایي چې د روان کال پیل نه تر اوسه پورې 3000 افغان کډوال خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د معلوماتو مخې د 2002 میلادي کال راهیسې 6 میلیونه افغان کډوال چې د افغانستان د نفوس 40% تشکیلوي بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. خو د افغانستان حکومت وایي چې په میلیونو نور افغانان اوس هم په پاکستان او ایران کې میشتي.
د کونړ ولایت د مروري پولیسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او طالبان ترمن جګړه روانه ده. ولایتي چارواکي وایي چې جګړه د دړیدم په کلی کې بیګا 9 بجې هغه وخت پیل شوه چې طالبانو په امنیتي پوستو باندې برید وکړ. د کونړ د امنیت قمندانې وایان فضل الله دهقان امریکا غږ ته وویل چې په جګړه کې شپږ وسلوال وژل شوي دي او څلور کسان ټپیان دي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي امریکا غږ ته وویل چې د جګړې له سیمې نه شل کسه ټپیان راوړل شوي دي ملکیانو پکې شامل وو. د طالبان یو قماندان قاری ضیاءالرحمن ویل چې په سیمه کې د ملي اردو یو غټ مرکز نیول شوی دی. خو ولایتي چارواکي وایي چې سیمې ته تازه دم عسكر استول کېږي او ژر به هوایي ځواک هم عملیات پیل کړي.
د کندهار سلګونو خلکو د یوې احتجاجي غونډي او لاروین لاري د افغانستان او پاکستان ترمنځ له استخباراتي تفاهم نامې سره خپل مخکلک مخالفت شوډلې دي او په سمدلاسي ډول هغه کې د وړاندې تک د درېدو غوښتنه وکړه. پولیسي جرګې مشرانو جرګو او ولایتي شورا کې د کندهار د خلکو استازي او عام خلکو په خپلو خبرو کې ویل چې د ملي امنیت او آی اس آی ترمنځ تفاهم نامه د افغان ولس غوښتنه نه ده او د ملي وحدت د حکومت مشران دي په دې برخه کې نور هیڅ مخته نه ځي. په دې اړه به بشپړ راپور د امریکا ژغ په راتلونکي خبرونه کې واوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ واشنگتن دی. توقع ده چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د ستلو د رستیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارټن ډیمسي نن د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د کانګرس د غړو په وړاندې په یوې استماعیه غونډه کې ګډون وکړي او په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په ضد د جنګ په غرض د ښاغلي اوباما د ستراتیژۍ په باب ورته توضیحات ورکوي. ښاغلی اوباما د امریکا د موجوده ستراتیژۍ د ناقدینو دا غوښتنه نه ده پر ځای کړې چې وایي امریکا باید د جنگ لپاره خپل عسکر عراق ته ولیږي. امریکا دا وخت په عراق کې د 3000 نه زیات نظامی مشاورین لري او د اسلامي دولت د ډلې په هدفونو باندې امریکایي الوتکو د تیرو لسو میاشتو په موده کې 4500 واري بمباري هم کړې ده. له بلې خوا پینټاګن وایي چې د سوریې دوی مهم سرحدي ښارګوټي تل ابیز د نیولو لپاره د کوردانو او اسلامي دولت ترمنځ جګړه اوس هم دوام لري.
د بشری حقوقو نړیواله موسسه هیومن رائټس واچ وایي چې د لیبیا حکومت چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت پیژني او دغه هیواد په ختیځ کې له تبرک نه فعالیت کوي په زور یې له ځینو جنګي قیدیانو نه اعترافونه اخیستي دي، نه یې د قیدیانو د درملنې او علاج غم خوړلی دي او نه یې ورسره د قانون سره سم رفتار کړی دی. هیومن رائټس واچ نن د چهارشنبې په ورځ په یوې بیانیې کې د هغو قیدیانو د ژوند د حالت په باب تفصیلات ورکړل چې د لیبیا په ختیځ کې د حکومت په درو زندانونو کې پراته دي او پوځ او پولیس یې څارنه کوي.
په شمالي کوریا کې سکال دومره سخته وچکالی ده چې ویل کېږي په تیرې یوې پیړۍ کې پخوا نه و لیدل شوی. د شمالي کوریا رسمي مرکزي اژانس د چهارشنبې په ورځ رپورټ ورکړی چې د خوراکي موادو ډېر سخت قلت دی او د خلکو ژوند ورس پورس خرابېږي. اژانس ویل دومره زیات نقصان او زیان چې د وچکالۍ له امله رسېدلی دی په تیرو سلو کلونو په موده کې په شمالي کوریا کې مثال نه و لیدل شوی. اژانس ویل چې په ځینو ولایتونو کې بارانونه نه دي شوي او د وریجو فصلونه وچ شوي دي. د شمالي کوریا خلک د خوراک لپاره زیاتره په وریجو اتکا کوي. د 1990 میلادي په لسیزه کې هم په شمالي کوریا کې سخته وچکالۍ راغلې وه چې له امله یې په سلګونو زره خلک مړ شو. ملګري ملتونه وایي چې دا وخت د شمالي کوریا په سلو کې 80% خلک په سمه توګه خواړه او غذایي مواد نه لري او د سوې تغذیې ښکار شوي دي. د ترکیې پخوانی جمهور رئیس سلیمان دیمیریل چې په تیرې یوې پیړۍ کې د هغه هیواد له ډیرو مشهورو او برجسته شخصیتونو له جملې نه ګڼل کېده د 90 کلونو په عمر مړ شوی دی. سلیمان دیمیریل چې د تنفسي ناروغۍ له امله د انقرې د ګوین په روغتون کې د علاج او درملنې لپاره بستر شي او ډاکټرانو یې د چهارشنبې په ورځ مړینه اعلان کړه. دیمیریل چې د لومړي ځل لپاره د 1968 میلادي کلونو په دوران کې قدرت ته ورسېده پوره 15 دورې د ترکیې د صدر اعظم په توګه وظیفه اجرا کړې ده او بیا د 1993 نه تر 2000 میلادي کال پورې د جمهور رئیس په توګه کار پیل کړ. پوځیانو یو ځل په 1990 او بل ځل په 1980 میلادي کې کودتا وکړه او دا حکومت یې رانسکور کړ. مګر په 1991 میلادي کال کې بیرته صدر اعظم شو او دوه کلونه وروسته د جمهوري ریاست په څوکۍ کېناست. د سلیمان دیمیریل د حکومت په زمانه کې د ترکیې اقتصاد او صنعت وده وکړه او د خلکو د ژوند سطح لوړه شوه. سویسی مفتشان چې دا وخت د فوټبال په نړیوال فدراسیون فیفا کې د رشوت خورۍ او اختلاس په اړه پلټنې کوي او تحقیقات کوي وایي چې په اغلب ګمان د دغه ادارې چارواکو د 2013 او 2022 میلادي کلونو لپاره د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د کوربه هیواد د ټاکلو په محل په 350 مواردو کې پیسې خوړلې وي او په غیر قانوني کې پیسې ښکته پورته کړې وي. د سویس لوی څارنوال مایل لابر نن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په غیر قانوني توګه دغه پیسو د لیږلو په اړه د سویس بانکونو خپل مسؤلیت پوره کړی او چارواکو ته اطلاع ورکړې وه. د امریکا د عدلي وزارت هم تیره میاشت په دې ارتباط د فیفا 15 لوړ پوړي غړي په رشوت خورۍ تورن کړل او تحقیقات یې پیل کړل. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO چې په جنوبي کوریا کې د میرس په نامه د تنفسي جهاز د ساري ناروغي د خبرېدو وروسته وسته دی عاجل ضرورت لیدل کیږي چې په نړیواله کچه د ساري ناروغي په مقابل کې د مبارزې لپاره آمادګي ونیول شي. د مرس د ساري ناروغي ویروس چې په لومړي ځل په منځني ختیځ کې خپور شو او د یو کوریایي تاجر په وسیله له سعودي عربستان نه جنوبي کوریا ته انتقال شو، تر اوسه پورې په دغه هیواد کې 40 کسان پړمړ شوي دي او 112 تنه په روغتون کې بستر دي. حکومت د دغه موزي ناروغي د خپرېدو له ویرې 15,500 کوریایان په کورونو کې قرنطین کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوردونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه خبرونه اوریدل او اوس په لومړی راپور راوخنو. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لا هم د ولسي جرګې د کار د دوام د څرنګوالي په اړه پر مشورو بوختی، خو ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې د دغه جرګې د برخلیک په اړه به خپل دریز د راتلونکي شنبه ورځې په عمومي غونډه کې اعلان کړي. په دې اړه جزئیات له کابل د ممتاز بهیر په راپور کې وو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د رسنیو دفتر وایي چې ولسمشر غنی د سرطان تر لومړی نیټې وروسته د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه د خپلو سلام مشورو په لړ کې تیر ورځ د افغانستان د سلور ډیر شو ولایتونو لوالیانو سره د ویډیو کانفرنس لاره خبري کړي او له هغوی څخه د ولسی جرګې د راتلونکو په اړه د خلکو نظرونه پوښتنه دي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی امریکا غږ ته وویل د مشورو په پای کې به د خلکو نظریات و ارزول شي او لمخې به پریکړه وشي. ولسمشر ویان ته دند اوس پر لچې د کو او د ټولنې ټولو قشرونو نظرونه راټول کړي او په رسمي توګه ولسمشر ته وسپاري. له هغه وروسته به د همدغو نظرونو لمخې او د اساسي قانون په پام کې نیولو سره یو اجماع رامنځته شي چې د ولسی جرګې برخلیک څنګه شي. که څه هم ارګوای چې ولسمشر غنی لا هم خپل مشورو ته دوام ورکوي، خو د ولسی جرګې غړو نن پریکړه وکړه چې د راتلونکو شنبه په ورځ به د دغه جرګې د برخلیک په اړه په عمومي غونډه کې ورسته پریکړه اعلان کړي. د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځ په عمومي غونډه کې د تیر په څیر یو شمیر وکیلانو حکومت پر دې ګرم کړ چې پر وخت یې د ولسی جرګې ټاکنې تر سره نکړي او په دې توګه په لوی لاس د افغانستان د خلکو د استادو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوست. د وکیلانو ادعا کوله لکه څنګه چې د ملي یووالي حکومت جوړښت له نیمګړتیا سره مخ دی، حکومت هڅه کوي چې د ولسی جرګې راتلونکي هم له قانوني ستونزو سره مخ کړي. د وکیلانو د بحثونو په پای کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له ټولو وکیلانو څخه وغوښتل چې د دغه جرګې د شنبه ورځې غونډې ته حاضر شي او د ولسی جرګې د برخلیک په اړه خپل پریکړه وکړي.
ما بروز شنبه ای موضوع را شامل اجنډا ساختیم.
موږ د شنبه ورځې په اجنډا کې دا موضوع شامل کړی ده. له ټولو وکیلانو څخه هیله کوو چې په هغه ورځ کې په خپل ګډون سره د قانون او ملي ګټو پر بنسټ او د خلکو حق ته په درناوي یو قاطع او جدي پریکړه وکړي چې په پایله کې د افغانستان د خلکو لپاره د وایلو یو سوالرو چې د خلکو ذهن خالی پاتې نشي. بل خواله تیرو دوه ورځو رئیس د افغانستان یو شمیر مدني ټولنې استازي، د ټاکنو د سار ځینې ادارې او د یو شمیر سیاسي ډلو استازي له افغان حکومت څخه د ولسی جرګې د ټاکنو د نیټې اعلان او د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسون د کار پیلېدل غواړي. تیر ورځ فیفا په دې اړه یو اعلامیه ارګو اجرایي ریاست ته وسپارله او نن هم د اکسین پونوم د مدني ټولنې یوې شبکې په یوې غونډه کې له افغان حکومت څخه ورته غوښتنې وکړې. د دغه شبکې یو غړي شعیب ناصری وویل
د پارلماني ټاکنو د پاره باید د شونتیا تر کچې زر تر زره نیټه وټاکل شي، ځکه نو د اکسین شبکه وړاندیزوي چې د ټاکنیز سمون ځانګړي کمیسون د چنګاښ د لومړۍ نیټې وړاندې فعال شي او د نیټې په فارم کې نیولو سره دنده ورته وسپارل شي تر څو یو داسې وړ مهال ویش رامنځته شي چې هم ټاکنیز سمون او هم د حکومت مشروعیت په ګډه پکې انعکاس ومومي.
د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیاومې مادې له مخې د ولسی جرګې د کار موده د دغه جرګې د پنځم کال کاری دورې په پای کې د سرطان په لومړی ورځ پای ته رسیدي او له دغه نیټې یو یا دوه میاشتې مخکې د نوي پارلمان د جوړیدلو لپاره ټاکنې ترسره کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو لپاره د سور دویمه نیټه ټاکلې وه، خو د ټاکنو په سیستم کې د اصلاحاتو راوستلو د کمیسون د جوړښت پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له امله دا ټاکنې نامعلومې نیټې ته ځنډیدلې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو ورځی په اونۍ کې
درنو اوردون کو دا آزادۍ رادیو پیغام او چې د آشنا رادیو څخه مو اوریدم. د روان میلادي کال پر لومړی شپږ میاشتو کې له 40,000 نه زیات افغان کډوال د بهلابېلو هیوادونو نه بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. ریم ګل څاروان د کډوالو د راستنېدو په اړه د کابل نه رپورټ لري.
د تیر میلادي کال په اوږدو کې لګاونډي هیوادونو اله ول زر افغان کډوال راستانه شوی او خوسه کال د جنوري له پیله تر اوسه لسلوي زر نه زیات افغانان افغانستان راستانه شوی دی چې د کډوالو چارو د وزیر په وینا سکل د کډوالو راستنې دنه خوره خده د کډوالو چار وزیر سید حسین عالمی برخی چې نن د کډوالۍ د ورځې د منځنۍ په پلمه د کابل ښار په پلچرخي کې د کډوالو د راستنې دوله مرکز لیدنه کوله ویل په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ستونزې واري شوی او د راستنې دنه اجباري نه بلکې په خپل خوخه ده
یعنی ما مطمئن نسیم کې در 6 ماه آینده
موږ ډاډه یو چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې کوم هدف چې د راستنیدونکو کډوالو لپاره مو سکال په پلان کې نیولې وو یعنی سل زره افغان کډوال به بیرته راستن شي د کډوال د راستنیدو وضعیت ډیر ښه دی
لا هم په پاکستان کې 1.6 میلیون او په ایران کې 800,000 سبت افغان کډوال ژوند کوي د دې ترڅنګ په همدغه دوړو هیوادونو کې تر 2 میلیون پورې نور بې سند کډوال هم شته دي د کډوالو افغان وزیر وایي لا اختر وروسته په پاکستان کې د کډوالو سب پیل شي او ایران سره د افغان کډوالو د سب په اړه خبرې پاته نه دي رسیدلې هغه کډوال چې افغانستان ته راستنه شوی وایي په پاکستان کې شرایط سخت وو او دغه هیواد پولیس له هم افغانان زوروي ګلازیم تازه له پاکستان د کور له 15 غړو سره راستون شوی دی وایي د پاکستان په هریپور کې اوسېده
په معمولی خبرو تنګول لکه بو بیتله په سنټر جیل کې به واچول بیا به دوش پیالته او بیا براغلو
لا هر راستنیدونکو کډوال سره یونیسیار نغدی مرسته کوي د کابل د پلیچرخي د راستنیدونکو کډوالو د مرستي په دې مرکز کې کډوالو ته د ماین پاکي لز د کړنی ولی بیا د هغوی روغتیاي معنی پوری مرسته کیږي هر کډوال چې راستنیږي $200 د یو کسب سره اخلي په دې کې د دوی ترانسپورټي لګښت برابرېږي او د لومړنۍ او څونی لپاره د اوسېدو لګښت هم مهیا کیږي خو لا هم افغان کډوال په کور دننه د ځای او کور ستونز لري دوی وایي له دوی سره د حکومت د دې مرسته وکړي ترڅو خپل کور ولري د ځای د ستونز د هر راستنیدونکو کډوال له خولي اوریدل کیږي مولا علی په خپل خوخه راستون شوې دی
دا خواهش کوم چې حکومت له طرفه دی نور امرانو غټو صاحبانو نه مونږه دا خواهش کوم چې مونږ ته یو نمره غونډورونو ته ورکی را روان دي نه پاتې کیږي
په تیر لسو کلونو کې یونیټ سی آر تر 200 زرو پورې راستنه شو کډوالو ته د سرپناه د برابرولو مرسته کړې ده افغانستان د نړۍ پر مخ یو له هغو هیوادونو دی چې په پراخه کچه په بهرنیو هیوادونو کې کډوال لري او نږدې 15 میلیونه په پاکستان او ایران کې اوسي
له 2002 میلادي کال وروسته 15.8 میلیونه افغانان له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو نه افغانستان ته بیرته راستانه شوي دي چې دا د افغانستان د نفوس شل په سلو کې تشکیلوي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په لوړه کچه کډوال بیرته راستانه شوي دي رحیم ګل ساروان آشنا تلویزیون کابل
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین غواړي چې د اټومي وسلو په جبهخانه کې تر 40 زیات نوي بین البریازمي بلستیک توغندي ورزیات کړي د سې شنبه په ورځ د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خبر ته خاموش ځوابونه ورکړل سو خو سپین ماړی اشارتن اختیاري ځواب ورکړ په دې اړه د آشنا ټلویزیون رپورت واوري
د پوتین لخوا د وسلو د زیاتولو اعلان یو د خبرو چې د سړي جګړې نه راورسته په جهان کې د خطر زنګ وګڼل شو جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پوزي امکاناتو د یو ننداري لاري د روسي د پرمختللي پوزي ځواک خودلو په ترڅ کې خپل پیغام هم ورسو
زموږ پاتومي وسلواله قوه کې به د چلويختو ډیر نوي بین البارزمي بالستیک توغندۍ ورزيات شي چې هغه به د تخنیکی اړخه د ترټولو پرمختللي د ټانک ضد دفاعي سیستم هم برلاسي ولري
خو په سپینی معنی کې د وایان جاش ارنس جواب ګونګو
موږ درا پرونه ولیدل او وړاندې کوم ځنګړی خبرګون نه لرم
د خاغلی پوتین خبر د روسي له خوا د متحده ایالاتو د هغو پلانونو په مقابل کې د خبرداري ورسته ورکړل شو چې غواړي په اوکران کې د ماسکاو د مداخلې لامل به واشنگټن په ختیځ اروپا او بالټیک هیوادونو کې نظامی تجهیزات او ځواکونه ځای پر ځای کړي هغه کار چې روسیا وایي کې د شي خطرناک عواقب ولري
متحده ایالات دا هم په پام کې لري چې هغه اقداماتو ته دوام ورکړي کوم چې فکر کوي زموږ امنیتی خاوري او ځمکني بشپړتیا د مسؤلیت لپاره ضروری دي او موږ یې ډیر جدي ګڼو
د خاغلی پوتین د خبر وروسته متحده ایالاتو د ناټو د تړون د هغو متحدینو سره په دفاعي چارو کې د مرستې ژمنه بیا تازه کړه چې د روسیې د وروستیو ګامونو لامل اندېښمن دي. د روسیې لخوا د اټومي ځواک د نمایش نشي توجه کېدای، دا بې ثباتي رامنځته کوي او خطرناک کار دی، او د ناټو چارواکي وایي همدا دلیل دی چې دوی خپل ځواکونه تر دې زیاده تیارسي په حالت کې کړي دي. همدا اونۍ په پولینډ کې د ناټو د چټک غبرګون انضباطي ځواکونو خپل مکمل پوځي تمرینونه ترسره کړل چې تیر کال په اوکراین کې د بحران رامنځته کېدو په عکس العمل کې پیل شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په دې وروستیو دوو اونیو کې د امریکا د فدرالي حکومت میلیونونو مامورینو شخصي معلومات خلاصې ودي. د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحث شوی دی. راپور به د آشنا رادیو ټلویزیون رپورټ لرو چې وابه ورو.
په کانګرس کې د اصلاحاتو او څار د کمیټې غړي جیسن چیفیتس وویل چې دا د حیرت خبره هم نه ده چې د مامورینو او یا بشري قوې دفتر په نښه شوی دی.
د کارکونکو د معلوماتي دفتر ټول سري معلوماتي سیستم داسې نامسؤونه و لکه چې د کور ټولې کړکۍ او دروازې خلاصې پرېښودل شي، او دا تمه هم ونه لرو چې څوک به کور ته ننوځي او معلومات به مو یوسي.
د فدرال د پرسونل او انسجام د معلوماتي دفتر مشر کاثرین ارچلی دا ویل چې دغه ادارې د سایبری خطرونو څخه د مسؤلیت لپاره د سیستم د اصلاح او تجدید په مخه جدي ګامونه پورته کړی دي.
د دې په نتیجه کې د 2015 کال په اپریل میاشت کې دیتا د ورته بریډ چې سیستم ته د داخلېدو او د امنیتي چارو د کنټرول تر لاسه کولو هڅه وه مخنیوي وشو.
امریکایي چارواکو تیر اونۍ د یو جلا بل بریډ خبر هم ورکړ چې د امنیتي خوندیتوب د نیمګړتیاو له امله د پوځي او استخباراتي څانګې د کارکونکو په اړه له جزئیاتو نه ډک د سابقې سري مهم معلومات د نورو لاسته ورغلل. د چارواکو په وینا دوهم سایبری بریډ ښایي د 14 میلیون وګړو سري معلومات خطر سره مخ کړي وي. ځینې امریکایي چارواکي وایي دوی ویره لري چې مخالف لوری به د امریکایي دولتي کارکونکو په تهدیدولو سره د دوی د معلوماتو د نه افشا کولو په بدل کې له دوی څخه د بهرنیو استخباراتي جاسوسانو په توګه کار واخلي، او یا هم ښایي له دوی څخه د دې دپاره کار واخلي چې د هیواد نه بهر پر خپلو خپلوانو باندې څار وساتي او په اړه یې معلومات دوی سره شریک کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
غم کی چما ونی علم جاڑی جڑ ویرا سر نور علم پس مطلب دی دسرو شندون پوئی غم چه دسر وین مسکی اردم پسانو رحمان پخپل گرم یم چی میا چانور لم بولی گرم پسا خندا دماغ ممتاز تو کا را بهرا د نو خار دې کوم پس
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د حکومتي مامورینو د تقاعد لپاره نوی پروګرام جوړ کړی. د همدې پروګرام له لارې به د معلولینو، مایوبینو او د شهیدانو د کورنۍ غړو ته هم پیسې ورکول کیږي. د نن ورځې د خبرو اترو په پروګرام کې به په نن په دې بحث وسي چې په افغانستان کې تقاعد په کوم عمر کې اخیستل کیږي او شرایط یې کم دي او داسې اړوند معلومات او د خلکو مشکلات او نظرونه څه دي. تاسو هم کولی سئ چې خپلې پوښتنې او نظرونه همدلته ولیکئ. وخت افغانستان پر وخت شپې 8 بجې د ټلیفون شمیرې دي 00120219 3135 او د افغانستان شمیره ده 01001100. د پروګرام قربانه حافظ فلسفي او عاشق الله رحیم زوی دي. اوس په خبرونه واوري.
د قندهار په ولایت کې نن د چهارشنبه په ورځ په سلګونو خلکو احتجاجي غونډه وکړه. مظاهره کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتو په برخه کې د همکارۍ د تفاهم لیک غندنه وکړه. په احتجاجي غونډه کې په ولسي جرګې کې د پارلمان غړو او د ولایتي شوراګانو غړو نه علاوه عامو ولسي وګړو هم ګډون کړی و. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وای چې د 2002 میلادي کال نه راپدې خوا تر اوسه پورې 6 میلیونه افغان کډوال چې د افغانستان د ټول نفوس 40% تشکیلوي بیا خپل هیواد ته راستانه شوي دي. خو د افغانستان حکومت وای چې دا مهال په میلیونو نور افغانان هم په ایران او پاکستان کې میشت دي. توقع ده چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر او د سترو د رسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارټن ډیمسی نن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس د غړو په وړاندې په یوه استعمایه غونډه کې ګډون وکړي او په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په ضد د جنگ لپاره د اوباما ستراتیژي ورته تشریح کړي. په شمالي کوریا کې سږکال دومره سخته وچکالي راغلی چې ویل کېږي په تیره یوه پیړۍ کې پخوا نه وه راغلې. د شمالي کوریا رسمي اژانس وویل چې په ډیرو ولایتونو کې بارانونه نه دي شوي او د وریجو فصلونه وچ شوي دي. د 1990 میلادي په لسیزه کې هم په شمالي کوریا کې د یوې سختې وچکالۍ په نتیجه کې په سلګونو زره خلک وژل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په جنوبي کوریا کې د مرس په نامه د تنفسي جهاز د ساري ناروغۍ د خپرېدو وروسته اوس د عاجل ضرورت لیدل کېږي چې په نړیواله کچه د ساري ناروغۍ په مقابل کې آمادګي ونیول شي.
د نوو اوردونکو زموږ د پښتو برخې خبرونه ختم شوه. د دې برخې همکاران په سټوډیو کې فلدا چې تاسو به د دې برخې خبرونه تم غوښتي.